السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسې زموږ غږ لازده راډیو څخه اوري. تاسې د دې مهال دوه ساعته موسیقي خبرونه واورېدله، خو اوس د یو بلې خبري خبرونې وخت راورسېدی. دا خبرونه زه قسیم سولمل د عبیدالله عبید په تخنیکي مرسته درته وړاندې کوم. په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسي جرګې نن پرېکړه وکړه چې د حکومت له لورې د کابینې د ځنډ په خاطر به یو پلاوی واستوي څو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په خبرونه کې پر نور راپورونو باندې هم تاسو ته معلومات درکوو، خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مو د سر خبر دا دی چې د پاکستان سره محکمې د سختریز مولا د نیول امر کړی چې ورباندې له دې امله انتقادونه دي چې په پېښور کې په وروستۍ حمله باندې انتقادونه ندي کړي. د هر څه وروسته درته وړاندې سي. لومړی به صفي الله ستانکزی د دې محل مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات ولایت کې د دغه ولایت د 15 ولسوالیو له استازیو، مدني ټولنو غړیو او یو شمېر دینی عالمانو سره وکتل. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کابینې د معرفي د ځنډ په اړه به له جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره خبرې وکړي. او دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې ملي اردو په تصفیه عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هرات د امنیتي وضعیت او سیمه ایز حکومتوالۍ د څېړلو په هدف هرات ولایت ته تللی دی. د افغان ولسمشر ویان نظیف الله سالارزین په هرات ښار کې خبرې لرلو ته وویل چې ولسمشر غنی د هرات ولایت د 15 ولسوالیو له استازیو، د مدني ټولنو غړیو او یو شمېر دیني عالمانو سره کتلی دي. د ښاغلي سالارزی په خبره تمه ده ولسمشر غنی نن په یو خبري کانفرنس کې د هرات ولایت د ناامنۍ او د سرچینو په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر وروسته له هغه هرات ولایت ته ولاړ چې د جمهوري ریاست لخوا یو معزف پلاوی څو ورځې مخکې هرات ته تللی و، او په خپل راپور کې ویلي چې د هرات د ناامنه کولو په هدف د ترور او سړي تښتونې ډېرې پېښې په بهر کې طرح کیږي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کابینې د معرفي د ځنډ په اړه به له جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره خبرې وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې دای او د کمیسیونونو رئیسان به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره په خبرو کې د کابینې د ځنډ دلایل وپوښتي او نتیجه به یې وکیلانو ته ووایي. د جرګې غړیو او اداري پلاوي په داسې حال کې دا پریکړه وکړه چې له دې مخکې نن شنبه د کابینې د معرفي وروستۍ ورځ ټاکلې وه، خو حکومتي چارواکو ویلي چې ولسمشر به په ټاکلې موده کې کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړي څو د باور رایه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو په تصفیوي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور هم نیول شوي دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د عملیات په تیرو دوه ورځو کې په کاپیسا، هلمند، میدان وردک او د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې شوي دي. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې یو اندازه جنګي مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. دفاع وزارت په دې دوه ورځو کې د ملي اردو د څلورو منصبینو وژل کېدل هم تاییدوي. او نن د جدي شپږمه په افغانستان باندې د وخت شوروي اتحاد د يرغل له 15 کلي سره برابر ده. په افغانستان باندې د شوروي يرغل لکونه افغانانو وژل او میلیونونه نورې بې کوره کړل. شوروي پوځیان لومړی د وخت جمهور رئیس حفیظ الله امین په دارالامان ماڼۍ کې وواژه او د خلق ډیموکراتیک ګوند پرچم پلوی ببرک کارمل واک ته ورسوه. د شوروي پوځیانو په دغه يرغل کې که څه هم 15 کاله اوړي، خو لا هم د افغانستان په اکثر سیمو کې د ورانیو نښې پاتې او خلک یې ترخې خاطرې یادوي. مجاهدینو هم دا ورځ توره ورځ بللې او ویلي چې د شوروي پوځیانو د افغانستان بیلابیلې برخې سختې زیانمنې کړې دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر تر اوروي.
د پاکستان یوې محکمې د یو اسلامي سختریزي مولا د نیولو اجازه ورکړې ده. پر دې مولا تور دی چې هغه خلکو ته تهدیدونه کړي چې پر دې د پېښور د حملې د نغندلو لپاره انتقاد کاوه. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پولیس وایي د محکمې څخه یو حکم ترلاسه کړی دی چې مولانا عبدالعزیز باید ونیول سي. مولانا عبدالعزیز په اسلام آباد کې د سره جماعت مشر مولا او د طالبانو ملاتړ دي. پر عزیز تورونه دي چې د مدني ټولنې غړو ته تهدیدونه کړي. د مدني ټولنې دغه غړي د سره جماعت مخې ته د پاکستانی طالبانو لخوا د پېښور د حملې د ملاتړ پر سر د دې مولا پر ضد لاریون کړي وو. عزیز په دې جماعت کې لمونځ کوونکو خلکو ته وویل چې دا حمله ځکه جایزه وه چې په شمالي وزیرستان کې پاکستانی پوځ د سختریزو پر ضد عملیات کړي وو. د عزیز یو ویاند ویلي چې دغه جماعت به د مولا د نیولو د هر ډول هڅو مخنیوی وکړي. ټاکل شوی په ختیځ اوکراین کې د دې هیواد حکومت او روسي پلوه جلا غوښتون کې نن د بندیانو د تبادلې لړۍ ترسره کړي. د اوکراین خبری اجانس وایي له 150 اوکراینی پوځیانو څخه 146 پرون د اوکراین حکومت ته وسپارل شول. د اوکراین خبری اجانس د راپور له مخې پاتې 4 بندیان به نن د دې هیواد حکومت ته وسپارل شي. نن د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو په دې وروستیو کې له راخوسي کړل شویو بندیانو سره د اوکراین په یو پوځي اټاکې ولیدل. ټاکل شوی و د اوکراین چارواکي 240 جلا غوښتونکي روسي پلوو ته وسپاري. دا څرګنده نه ده چې دا ټول بندیان خوشي کړل شول او که نه. ټاکل شوی و اوکراین کې د دې هیواد حکومت او بخښنه غواړم شمالي کوریا یو اعلامیه خپره کړې ده چې پکښې په دې هیواد کې د انټرنیټ د بندېدو تور پر امریکا لګولی دی. د شمالي کوریا د ملي دفاع کمیسیون نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا له دومره لویوالي سره دومره بې پروا ده لکه یو کوچنی چې پزه یې بهیږي او د پټپټانی لوبې کوي. اوس یې زموږ د هیواد تر ټولو لویې رسنۍ د انټرنیټ ګډوډولو پیل کړي دي. د شمالي کوریا پر انټرنیټي خدماتو تیره اونۍ ګډوډي پیل شوه. دا له هغه وروسته چې د سوني پکچرز د شرکت پر اسنادو د انټرنیټ له لارې برید وسو او امریکا د دې ملامتۍ پر شمالي کوریا واچوله. په دې شرکت پر انټرنیټي برید له هغه وروسته وسو چې د شمالي کوریا د مشر کینګ جونګ اون د وژلو پر هڅو یو کومیډي فلم نندارې ته وړاندې کاوه. د شمالي کوریا د ملي دفاع د کمیسیون اعلامیه د امریکا ولسمشر ته نژادي سپکاوی هم کړی او هغه د ځنګله بیزو بللی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم شته. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د دې خبرونې د سر راپور مو په دیاړه دی چې د افغانستان ولسي جرګې نن یو پلاوي ته دنده وسپارله څو د حکومت له لورې د کابینې د ځنډ په اړه له افغان ولسمشر سره وګوري. دا چې په دې پلاوي کې څوک دي په دې اړه به وروسته معلومات هم درته شریک سي.
همي هیئت اداري همراه اعضای محترم رؤسای 18 کمیسیون یک جای رئیس جمهور را ببینم. بار از ما شما تصمیم میگیریم در روشنایی همو پیام.
په دې اړه په همدې خبرونې کې درته بشپړ راپور لرو. د غرض اوري چې ناتو ویل روان کل وروسته به د دوی ځواکونه په افغانستان کې کوم پوځي فعالیت ونه لري. په دې اړه مو د ناتو له یو چارواکي سره هم البته په افغانستان کې مو د ناتو له یو چارواکي سره مرکه کړې ده. دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي هغه راپورونه ناسم دي چې ګڼې په افغانستان کې د داعش اسلامي ډلې اړوند وسلوال دي فعالیت ولري.
ما بسیار توجه خاص خود را متوجه از این تهدید ساخته و هر تحرک موثقی که از این گروه باشه ما انشاءالله با اونا مقابله خواهد کرد.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه همسته او پوره پر درو بجو درته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم خبري ژهيله د ملتیا مو کړی. په افغانستان کې د ماپښین پوره 2 بجې 8 دقیقې دي. تاسو زموږ غږ لازده راډیو څخوري راځو. د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان ولسي جرګې د نوې کابینې په جوړیدو کې د ځنګ لامل افغان ولسمشر ته د یو پلاوی د لژلو پریکړه وکړه. د دې جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې ویل چې د 13 کمیسیونونو مشران به له ولسمشر سره په دې اړه خبرې وکړي. خو د ولسي جرګې یو شمېر نور غړو ویل چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله حکومت نه دی توانېدلی چې خپله کابینه جوړه کړي. تفصیل د ناجیې صاپۍ په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د ملي وحدت حکومت ته ټاکل شوی ضرب الاجل پای ته ورسید، خو حکومت تر اوسه د کابینې یو غړی هم ولسی جرګې ته د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره نه دی معرفي کړی. ولسی جرګې د شنبې په ورځ له ډېرو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې ارګ ماڼۍ ته به یو پلاوی لیږي څو د کابینې د ځنډ په اړه له ولسمشر سره وګوري. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په عمومي غونډه کې وویل چې په دې پلاوي کې به د ولسی جرګې د 13 کمیسیونونو مشران شامل وي.
اداري هیات او د اتلس کمیسیونونو مشران به یو ځای له ولسمشر سره ګوري. وروسته به د ولسمشر پیغام ولسی جرګې ته راوړي او موږ تاسې به د هغو پیغام پر بنسټ پریکړه وکړو.
تېره شنبه ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي. د ملي وحدت حکومت ځینو چارواکو وویل چې تېره اونۍ به د کابینې یوه برخه اعلان کړي، خو داسې ونه شول او د کابینې په اړه تر اوسه کوم رسمي پرمختګ نه لیدل کېږي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو له وجې کابینه ځنډېدلې ده. د ولسی جرګې یو غړي شیرولي وردګ وویل چې دغه اختلافات دومره جدي دي چې تر دوو میاشتو پورې به هم کابینه جوړه نه شي.
د ما د معلوماتو مطابق چې کومه بزکشي روانه ده، زه مطمئن نه یم چې کابینه په دوو میاشتو کې معرفي شي. زما معلومات دا راته وایي کوم رقابت چې روان دی، په دې رقابت کې د افغانستان خلک دې مطمئن اوسي چې دوه میاشتې نور هم د افغانستان کابینه نه شي معرفي کېدی.
د ولسی جرګې فشارونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د جمهور ریاست مقاماتو د پنجشنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله تر اوسه هم د کابینې پر سر اختلافات لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
بیا هم د خبرونه په جریان کې راپورونه لرو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي چې له 2014 کال وروسته به پاتې کېدونکي ځواکونه د اصول له مخې پوځي رول ونه لري. مورد سیوخیمز ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د دوی د غوڅ ملاتړ په نامه ماموریت تمرکز به تر ډیره د افغان ځواکونو په تمویل او پیاوړتیا وي. له ښاغلي یوخیم سره د دوی د نوي ماموریت د څرنګوالي په اړه اسدالله لودین مرکه کړې چې په ګډه سره به یې واورو.
څو ورځې وروسته په افغانستان کې ستاسو جګړیز ماموریت پای ته رسیږي او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیلوي. د نوی ماموریت د څرنګوالي په اړه لږ معلومات راکړي چې په څه مسایلو به متمرکز وي.
له 2014 کال وروسته زموږ اصلي مسؤلیتونه په دریو برخو کې دي. یو هم د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره او همکاري ده. دا ماموریت به د 2000 کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي او دا به کاملا غیر پوځي ماموریت وي. د دې ماموریت هدف دا دی چې د افغان ځواکونو وړتیا نوره هم لوړه شي. دویمه مالی موضوع ده. موږ افغان ځواکونو ته د کال 4-5 میلیارد ډالر ورکوو. د دې پیسو به تر ډیره د پولیسو او اردو ماشونه ورکول کیږي. دریم موضوع هم دا ده چې ناتو او افغانستان به یو اوږدمهاله ملګرتیا رامنځته کړي.
تاسو ویل چې د ناتو 2000 روزونکي به په افغانستان کې پاتې کیږي. امریکا هم ویلي چې 1200 عسكر به پاتې کیږي. څنګه دا دواړه جلا جلا دي او که په مجموع کې 2000 پاتې کیږي؟
په دې 2000 کې امریکایي عسکر هم ځای لري. د امریکا د پاتې کیدونکو عسکرو زیاته برخه به د ناتو په همدې چوکاټ کې وي. یوازې 2000 به له دې چوکاټه بهر وي او قمانده به امریکایي چارواکي کوي. یعنی په پاتې کیدونکو بهرنیو ځواکونو کې به 8000 امریکایي وي او 4000 نور به د نورو بهرنیو هیوادونو وي.
تاسو د افغان ځواکونو د تمویل خبره هم وکړه، خو افغان ځواکونو د تجهیزاتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، په ځانګړي توګه د هوایي ځواک په برخه کې. تاسو څه ژمنه ورکوئ په دې برخه کې؟
The combat aircraft so the close air بلی پوزی الوتکه او هوایی ملاتړ او همکاري تر اوسه افغان ځواکونو سره نشته، خو دا به پراتلونکو څو کلونو کې افغان پوسټ ورکول شي او معلومه خبره ده چې دا به افغان ځواکونه ډیر پیاوړي کړي. خو امریکا افغان پوسټ یو شمېر ترانسپورټي هلیکوپټر ورکړي دي.
اوسنی وضعیت په کتو د افغان امنیتي ځواکونو ورتیا څنګه ارزوي؟ آیا دوی به وکولی شي چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته د هیواد امنیتي چارې کنټرول کړي؟
د تیر کال په نیمایي کې د عملیاتو رهبري افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. له هغه وروسته په ټول هیواد کې د عملیاتو رهبري د دې ځواکونو په غاړه ده. زما په نظر اوس نور هم پیاوړي شوي او د ناتو له روزنې وروسته به نور هم پر مخ ولاړ شي.
که چیرې بیا هم په ځینو حالاتو کې د ناتو او بهرنیو ځواکونو پوځي مرستې ته اړتیا پېښ شي، تاسو به له افغان ځواکونو سره مرسته
وکړئ؟
په اصولو کې داسې څه نشته. دا ماموریت غیر پوځي دی. افغان ځواکونو ته چې کله هوایي ځواک ورکول شي نور به هم تکړه شي، خو تر هغه وخته دوی کولی شي په خپلو موجوده وسلو او تجهیزاتو متکي واوسي. کال په کال دوی نور هم پیاوړي کیږي او زه ډاډه یم چې دوی د حالاتو مدیریت کولی شي.
یوه وروستۍ پوښتنه، د امریکا ولسمشر ویلي چې پاتې کېدونکي ځواکونه به د 2014 کال په پای کې له افغانستان ووځي او یوازې 1000 عسکر به د سفارتونو او قونسلګریو د امنیت لپاره پاتې کیږي. استاس پلان څه دی؟
ښه پوښتنه ده. ناټو تر اوسه په دې برخه کې پریکړه نه ده کړې چې نوی ماموریت به څومره وخت لپاره وي. معلومه خبره ده چې د اوباما پلان به د ناټو پلان هم اغیزمن کړي، خو ناټو تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی مورتس یوخیمسو چې ویلې له دې وروسته به کوم ځواکونه چې د دغه سازمان په افغانستان کې پاتې کېږي دوی به پوځي ماموریت ونه لري. البته باید ووایم چې ناټو څو ورځې وروسته په افغانستان کې خپل جګړه ییز ماموریت پای ته رسوي او د قوت ملاتړ په نوم په افغانستان کې خپل نوی ماموریت پیلوي. دغه ماموریت به تر ډیره د افغان ځواکونو پر روزنې، مشورې او تمویل متمرکزوي. دغه راز باید ووایم چې ناټو ځواکونو د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو په تیر دیارلس کلن پوځي ماموریت کې په افغانستان کې خپل شاوخوا 3400 ځواکونه له لاسه ورکړي او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واورېده. خو دمګړی تاسو د ازادۍ رجو خبرونه اورئ. افغان امنیتی چارواکي وایي که په افغانستان کې هر وسلواله ډله د هیواد د اساسي قانون، د خلکو د عقیدې او د ملي ارزښتونو پر ضد عمل وکړي نو مخ به یې ونیسي. دوی دا خبره په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د روسیې ولسمشر ویلي چې د افغانستان یو شمېر ولایتونه د داعش له ګواښ سره مخ دي. سربیره پر دې افغان څېړونکي هم وایي په افغانستان کې د داعش پلوي ډله نسته. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې تر اوسه د داعش فعالیتونه نه دي لیدل شوي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي که هر وسلواله ډله د هیواد اساسي قانون، د خلکو د عقیدو او ملي ارزښتونو خلاف عمل وکړي مخه به ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکي وایي چې په افغانستان کې د داعش د نښو نښانو لیدل کېدل تش تبلیغات دي او حقیقت نه لري. د دې ریاست ویان حسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې د دې ډلې فعالیتونه ولیدل شي، افغان امنیتي ځواکونه به د نورو وسلوالو ډلو په څیر وځپي.
ما بسیار توجه خاص خدا استخبارات افغانستان، پولیس افغانستان، اردو افغانستان متوجه زی تهدید ساخته.
د افغانستان استخباراتو، پولیسو، اردو خپل ټوله او ځانګړي پاملرنه دې ته راړولې ده. که د دې ډلې هر ډول حرکت ولیدل شي د نورو ډلو په څیر چې افغانستان ته ګواښ شوی، له دې سره به هم مقابله وکړو.
افغان امنیتی چارواکی دا خبره په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په کرملن کې د ډله ییز امنیت د تړون په سر مشریزه کې ویلي چې د افغانستان یو شمیر ولایتونه د داعش له ګواښونو سره مخ دي. پوتین دا هم ویلي چې په افغانستان کې ځینې ترهګر ډلې هڅې کوي چې د هغه هیواد له لارې منځنۍ آسیا ته ورسیږي. سرچینې وایي داعش یا د عراق او شام اسلامي دولت په وروستیو کلونو کې له القاعده څخه جلا شوی یو ډله ده چې د سوریې د حکومت پر ضد راپورته شوی او اوس مهال فعالیتونه د سوریې له شمال څخه د عراق تر ځینو ولایتونو پورې رسیدلې دي. ځینو اسلامي او غربي هیوادونو داعش یو تنلاره، بې رحمه او خطرناک وسلواله ډله ګڼلې ده. په همدې حال کې افغان سیډونکې محمد داود معیار وایي چې په افغانستان کې د داعش د فکر د پلوي کومه ډله نشته او په دې اړه اندېښنې بې ځایه دي.
یو خو مثلا تیوري او نظري مسایل دي، او دا فکر نه کوم چې دومره تشویش وړ خبره وي. انسان آزاد دی، هر څوک کولی شي ځان ته فکر ولري، خو فزیکلی او عملي داسې کوم مسله فکر نه کوم افغانستان کې.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې سو میاشتې مخکې د غزنی په ولایت کې یوې کوچنۍ ډلې د داعش په پلوي یو لړ سرګندونه کړې وي. همدارنګه د کابل پوهنتون پر دیوالونو هم د داعش په پلوي ځینې شعارونه لیکل شوي وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د ډلې پلویان نشته. په دې هیواد کې د داعش د شتوالي خبره په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې پاکستاني، چیچنیایي، ازبک او یو شمېر نور بهرني مخالفین کله کله د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مو مخکې په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو پلاوي سره هرات ولایت ته تللی دی. دا چې د افغان ولسمشر د دې سفر هدف څه دی او هلته به له کومو سیمه ییزو چارواکو سره وګوري، په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه راسره له هرات څخه د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر صاحب سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. صابر صاحب، اول خو زما سلامونه ومنئ، مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې د افغانستان د جمهور رئیس سفر هرات ته په کوم هدف سوی دی، او هغه هیئت چې له جمهور رئیس سره دی په دې کې نور کوم کوم چارواکي شامل دي؟ مهرباني.
بله، طوری که شما هم یادآوری کردین، از آغاز صبح امروز رئیس جمهور غنی در حال که تدابیر بسیار شدید امنیتی از روز قبل تصویب نهادهای امنیتی در این ولایت گرفته شده بود وارد ولایت هرات شد. آنطوری که نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور به خبرنگاران گفت، آقای غنی به خاطر بررسی اوضاع امنیتی و همچنان وضعیت حکومتداری در این ولایت سرحدی افغانستان به این ولایت آمده و در این سفر وزارتخانه‌های امنیتی از جمله وزارت دفاع، داخله و همچنان رئیس سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان آقای رئیس جمهور غنی در ولایت هرات همراهی میکنند. به اساس اطلاعاتی که ما از آقای سالارزی گرفتیم، از آغاز صبح تا کنون آقای غنی با نمایندگان مردم در بلوچستان پانزدهگانی ولایت هرات، با جامعه مدنی، شورای علمای حوزه غرب افغانستان و همچنان شماری از بران شاطل بحث و گفتگو کرده و قراره که نتایج این گفتگوها در حدود ساعت 7 شام به وقت محلی بر رسانه ها در این ولایت ابراز بکنه.
بله صبر صاحب، په دې اړه به روس حتما ساس څخه معلومات واخلو، دا چې په خبری غونډه کې افغان ولسمشر څه ویلي دي، خو که اوس په دې اړه معلومات راکړي چې تاسو مخامخه په جریان کې هستئ چې څو ورځې مخکې د هرات پخوانی سرپرست والي له خپلې دندې ګوښه سو او علت هم په دې ولایت کې نارامۍ یادې سوي دي، اوس په مجموع کې د هرات ولایت حالت څنګه دي؟ دا چې رهبري تبدیل سو، حالات هلته څه ډول دي اوس؟
خب آنچه که از همه مهمتر اینه که رئیس جمهور غنی در حال وارد ولایت هرات میشه که حدود یک هفته قبل یک هیئت 12 نفری که در رأس از او هیئت آقای حمیدالله فاروقی، یک از افراد نزدیک به رئیس جمهور افغانستان در هرات آمد تا اوضاع امنیتی و دیگر مشکلات موجود را بررسی بکنند. این هیئت 12 نفری مشکلات مختلف را از این ولایت شناسایی کردند و بعد از اینکه به رئیس جمهور انتقال دادند، رئیس جمهور تصمیم در این گرفت تا سیدالله وحیدی سرپرست این ولایت را از وظیفه آزو برکنار بکند. از همه مهمتر نگرانی که باشندگان ولایت هرات از بحثهای نوامی دارن اینه که بحث ترورها در این ولایت که قبلا سابقه آنچنانی نداشت افزایش یافته، به حدی که به گفته بعضی از نهادهای مسئول بیش از 100 تن از آغاز سال تا کنون ترور شدند. این مسئله گفته شده که در اجندای صحبتهای جمهور در این سفر از او و همراه با مسئولان مختلف و بزرگان قوم در این ولایت مطرح خواهد شد. معلوم شد که آقای غنی در سطح نشست چیزهای دیگر مطرح کرد، اما گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که آقای غنی تغییرات در بخش سکتورهای امنیتی در این ولایت هم روی دست داشته باشد که تا کنون این تیم به شخص خود رئیس جمهور بیان نشده.
بله شاپور صابر، کور ودان، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، واموریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د هرات د امنیتي وضعیت او سیمه ییز حکومتوالۍ د څیړلو په هدف دغه ولایت ورغلی دی، او د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مې دغه راز واوریدل چې ښاغلی غنی به نن د ورځې په جریان کې په یو خبري غونډه کې هم راڅرګند سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
د ازادي راډیو کولای سي تاسې د اف ام په 15 څپه د سهار له وو څخه د ماښام تر وو بجو پرې واوري، او په ټول افغانستان کې به کولای سي د په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي لاسافه واسي واوري. بیا هم د خبرونو لړۍ ته دوام ورکوو. نن د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل 15 کلیزه ده. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ حکومتونو هغه مهال یو شمېر افغان محصلان د زده کړو لپاره دغه هیواد ته ولېږل، چې یو شمېر دغه محصلین د سیاسي او ګوندي فعالیتونو تر اغېز لاندې وه. د افغانستان او داسې ویل کېږي چې د دغه ډله محصلانو خیر نه افغان ولس ته ورسېده او نه هم وطن ته. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د دغه راپورونو په تایید سره وایي چې اوس مهال کوم محصلان د افغانستان کوم مثلا چې د افغانستان نه بهر د تحصیل لپاره استول کیږي نو خلکو وطن ته د خدمت کولو تعهد ورنه اخیستل کیږي. نور حل به د اجمل تورمان په دې چمتو سوی راپور کې وورو.
د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړ حکومتونو لخوا دغه هیواد ته استول شوي یو شمیر افغان محصلان د سیاسي او ګوندي مسایلو تر اغیز لاندې ول چې لزده کړې او تحصیل نه یې د دوی پام بلخوا کړی و. خو ویل کېږي چې یو شمیر دغه افغان محصلان د کادر لسرو ډیپلومونو سره افغانستان ته راغلل او تر ډیره په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په عالي مؤسسو کې د استادۍ په دنده بوخت دي. کارپوهان هم دغه محصلان په دوو ډلو ویشي، یوه هغه ډله چې هم یې سیاسي فعالیتونه کړي او هم یې له خپل تحصیلي سند نه په ښه توګه دفاع کړې ده، او بله هغه ډله چې یوازې او یوازې په سیاسي فعالیتونو بوخت ول. د چارو یو کارپوه خلیل الله چې ډیر وخت یې په پخوانی شوروي اتحاد کې تیر کړی د سیاست ځپلو محصلانو په اړه آزادۍ راډیو ته وویل،
په شوروي اتحاد کې دغه د حزبي مسایلو تاثیرات وو. هغه په دې نامه و چې حزبیانو په هفته کې واري جلسه لرله، او په دې جلسه کې دوی مجبور مکلف و د حزب خوانو ورته ویل کېده دوی وظیفه لرله چې نوي نفر جذب کړي. د نوي نفر جذبول نو تاسو خونه ته چې سړی به د لاس نه نشي چې راځي ته حزب شه، هغه سره سیاسي کار کوي، فعالیت ورته کوي، یعنی خپله تیوري به ورته ښیي، هغه ته به قناعت ورکوي. نو دا قناعت ورکول یو سړي ته هغه جذبول حزب ته هغه تنظیمات دا وخت غواړي. نو د دې یو څه وخت په دې حزبي مسایلو کې ځای کېدو او درستري پات کېده.
د خاغلی خلیل الله په وینا دغه ډله محصلان شوروي اتحاد ته د وړتیاو او استعدادونو لمخې نه، بلکې د واسطو او پیژندنو لمخې استول کېدل. په شوروي اتحاد کې افغان محصل نجیب الله چې اوس په کابل کې اوسېږي هم دغه خبره تاییدوي او وایي چې یو شمیر محصلان هلته په سیاسي فعالیتونو بوخت ول او د تحصیل لورې ورنه پاتې وو.
کسان چې شپږم د جدي نه وروسته راغلي وو داسې متوجه نه وو، په حزبي لحاظ باندې راغلي وو او هغوی لږ څه مشکل لرلو تحصیل کې، چې هم به یې تحصیل کولو هم به حزبي کارونه مخته بیول، او نور په مجموع کې داسې محصلي نه وو چلته د ښه درسونه ویلي تحصیل یې کړی دی. اوس راغلي په افغانستان کې غټ غټ پوستونه لري، انجینران دي، ډاکتران دي.
په افغانستان کې د ثور د اومې او بیا د جدید شپږمې نیټې تر کودتا وروسته د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ افغان حکومتونو یو شمیر افغان ځوانان د زده کړو لپاره د دغه هیواد پایتخت مسکو او دغه شان تاشکان، کیف، باکو او یو شمیر نورو ښارونو ته ولېږل. ویل کېږي ډېری دغه ځوانان د زده کړو تر بشپړولو او هیواد ته تر رسنېدنې وروسته په اړوندو تحصیلي رشتو کې د هیواد او خلکو په درد ونه لګېدل. په عین حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د دې لپاره چې افغان محصلین بیا په بهرنیو هیوادونو کې د سیاسي مفکورو ښکار نشي، نو اوس له ټولو هغو محصلینو د خدمت ژمنه اخلي چې په بهرنیو هیوادونو کې زده کړو ته لېږل کیږي. دوی هم تاییدوي چې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال افغان حکومتونو یو شمیر محصلین دغه هیواد ته د زده کړو لپاره ولېږل، خو دوی هلته په سیاسي او ګوندي فعالیتونو کې ښکېل شول او تحصیل ترې پاتې شو. د دغه وزارت ویان عظیم نوربخش په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل،
افغانستان در طول 14 یعنی صدمات
بیشتر افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې په علمي او اکاډمیکا برخه کې ډیر زیانونه لیدلې دي. مونږ په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو شاهدان وو، او دوی چې بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره استول شوي نو سیاسي مسایل هم پکې شامل وو. خو اوس مهال چې مونږ محصلان بهر ته لیږو، دوی مونږ سره ژمنه کوي چې بیرته راستانه شي نو خلکو او هیواد ته به کار کوي.
کارپوهان وایي کله یوې خوا په پخوانی شوروي اتحاد کې د افغان محصلانو پر تحصیلي بهیر د ګوندي او سیاسي فعالیتونو اغیز وو، نو له بل خوا د دغه هیواد ټولنیز او اقتصادي جوړښت هم د دغو محصلانو پر روان او زده کړو تاثیر اچولی وو، چې له امله یې یو شمیر ځوانانو حتی له شوروي نجونو سره ودونه وکړل او استوګنه یې همالته غوره وګڼله. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندید.
هر شنبه له درو تر پنځو بجو پوری.
ترشن اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام پوره پر درو بجو خپریږي. په دې خبرونه کې په لومړۍ نیمایي کې د جدید شپږم په اړه چې په افغانستان کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ورځ ده په دې اړه بحث لرو، او په دوهمه نیمایي کې په بهر کې په ځانګړې توګه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. خو لاغه مخ کې اوس ساعت په افغانستان کې 2:30 بجې دی. یو اربیا ملالۍ بشیر ته ورکو چې د دې محل مهم خبرونه لند خبرونه وړاندې کی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هرات د امنیتي وضعیت او سیمه ایز حکومتوالۍ د څېړلو په هدف هرات ولایت ته تللی دی. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کابینې د معرفي د ځنډ په اړه له جمهور رئیس او اجرایوي رئیس سره د دې جرګې اداري پلاوی او د کمیسیونونو رئیسان له نږدې خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو په تصفیهوي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور هم نیول شوي دي. د پاکستان یوې محکمې د یو اسلامي سختدریځ مولا مولانا عبدالعزیز د نیولو حکم ورکړی دی. شمالي کوریا یو اعلامیه خبره کړې ده چې پکښې په دې هیواد کې د انټرنیټ د بندېدو تور پر امریکا لګولې دي. روسیا اوکراین ته 1,000,000 ټن سکاره ورکوي ترڅو د اوکراین سره د انرژي د کمښت په پوره کولو کې مرسته وکړي. او د چین سینهوا خبري اژانس راپور ورکړي حکومت د یو شمیر مذهبي ځایونو چې ور باندې رسمي بندیز لګیدلې دي لیست جوړوي.
له ملالۍ بشیر نمو د دې محل مهم لند خبرونه واوریدل. اوس به هم حمیده هارون عثمان راته وایي چې د اقتصاد په نړۍ کې څه تیریږي.
د کندهار د تازه میوو سوداګر د دغه ولایت په نیو مارکیټ کې د میوو د ساتلو لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د کندهار سوداګر نن په یوې غونډه کې ویل چې د دوی په سلهاو ټنه تازه میوې د بارانونو او ورښتونو په موسم کې د سړو خونو د نشټوالي له امله خرابېږي. د کندهار د نیو مارکیټ مسؤل محمد صدیق بیا ویل چې نیت لري په دغه مارکیټ کې د تازه میوو د ساتلو یو مجهز سړه خونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار سوداګر هر کال د افغانستان زیاته اندازه تازه میوه بهر ته صادروي، او د دغه میوو د خرڅلاو لپاره څو موده مخکې د 14 میلیون ډالرو په ارزښت د دغه سوداګرو لخوا یو نوی مارکیټ جوړ شو. په تخار کې پر 1,000 بزګرو د اصلاح شویو 550 ټنو تخمونو د ویشلو پروګرام پیل شو. د تخار د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد سالم سایی ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال به د 20 میلیون افغانیو په ارزښت اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شي. د تخار یو شمیر بزګران وایي چې حکومت باید د اصلاح شویو تخمونو له ویشلو سربیره د دوی د حاصلاتو خرڅلاو ته هم ښه بازار برابر کړي. د شمال ختیځ ولایت تخار په سلو کې نوی خلک کرنیزې چارې پر مخ وړي، او اقتصاد تر ډیره پر همدې برخه بسیا دی. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي سږکال بزګرانو ته روزنیز پروګرامونه په پام کې نیولي و چې تر ډیره به د حاصلاتو په ښه کېدو کې مرسته وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 25 پوله، یو ستارلنګ پاو 9 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 45 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
له حمیده هارون عثمان نموده افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. که تاسو غواړئ تر دې دمه ټول اخبار شوي راپورونه او خبرونه واورئ، نو کولی سئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې ادرس یې دی www.azadiradio.com. اوس به هم دا واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو د نن ورځې په ګڼو کې پر کوم مسایلو باندې لیکنې کړې. زموږ همکار صفي الله ستانکزي دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې او په لنډه سره معلومات راکوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره د مرغومي د شپږمې او په افغانستان کې د ناټو د نوي ماموریت د پیلیدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د جدي شپږمې د افغانانو د بدمرغیو د پیل ورځ چې دغه ورځ د افغانستان د تاریخ ډیره توره ورځ بلل کیږي.
د ورځپاڼې د لیکوال په وینا د 1990 میلادي کال او د 1450 هجري لمریز کال د جدید میاشتې د شپږمې نیټې د پنځمې د ورځې په ماښام په کابل کې میشت د سر پوځ ځواکونو د خپلو هدفونو په لور حرکت وکړ، چې د جنگ په میلیونونه افغانان په خپلو وینو ولمبول، په میلیونونه نورې د هیواد پریښودلو او په لکونه نور انسانانې د ټول عمر لپاره د نورو د اوږو بوج یعنې معیوب کړل. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي چې نن پر هیواد د پخواني شوروي د پوځي یرغل 15 کال پوره شو، خو پښتنه بیا دا ده چې ولې زموږ هیواد بیا هم په اورونو او ویرونو کې پاتې شو. د ورځپاڼې د لیکوال په وینا په دې کې شک نشته چې د پخواني شوروي یرغل زموږ هیواد تر ډېره حده په کنډواله بدل کړ، خو تر ټولو ستر زیان دا و چې نن راته د هوښیارۍ او غلامۍ او د شهامت او جهالت پولې ړنګې شوې، توپیرونه ورک دي، تعریفونه بې معنا دي او له بده مرغه د دوست او دښمن تعریف او بڼه هم رانه ورکه ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د مرغومي شپږمې ته په اشاره لیکلي چې په مرکزي آسیا کې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او په د هیواد کې شخصي ګټو ته د ژمنو مشرانو ناروا کړنو لیوي غمیزې وروسته بله غمیزه زیږولې ده. د ورځپاڼې د لیکوال په اند په افغانستان کې د شوروي او اوس مهال د امریکا یرغل او د استعمار د 20مې پیړۍ یرغل او استعمار دی چې د مرستې او همکارۍ جامع اغوستې ده. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ایساف ځواکونو د چارواکو په حواله لیکلي چې تر یوې بلې اونۍ پورې به د دوی نوی ماموریت پیلېږي. د افغانستان ځواکونو د قمندانۍ مرستیال کارستن جاکوبسن ویلي چې د ایساف د ځواکونو په نوي ماموریت کې له 150 هیوادونو څخه 2500 تن عسکر شامل دي او دغه ځواکونه به افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې او دندې د پرمخ بیولو پر ګډون په امنیتي ادارو کې د سلاکارو په توګه دنده ترسره کړي.
تاسې د ازادۍ رادیو ته غوږ یاست. موږ د محل خبرونه تر درو بجو پورې دوام کوي. پر درو بجو باندې تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم درته لرو. او لکه څنګه چې مخکې ویل د دې خبرونې په لومړي سر کې به په د جدید شپږمې په اړه چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ورځ ده په دې اړه به د خبرونې له میلمنو سره بحث ولرو. او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې په بهرنیو ملکونو په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیږو. نو که تاسو هم په دې اړه نظر لرئ یا کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ د خبرونې له میلمنو سره شریک کړئ. د خبرونې شمیرې به وروسته زموږ همکاران تاسو ته وړاندې کړي. خو اوس د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. په شمال کې مجمع یا د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع په شمال زون کې د بشري حقوقو د مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې د ننګونو او ستونزو له زیاتوالي خبر ورکوي. په شمال زون کې د مجمع صحوي دفتر چارواکي وایي چې د مدني ټولنې او د بشري حقوقو د فعالانو په وړاندې عمده ستونزې د دولت سیاسي بې ثباتي، د نامنۍ زیاتوالی او د قانون نه حاکمیت جوړوي. له مزار شریف څخه مجیب الرحمن حبیبزی یو راپور برابر کړی دی چې په ګډه سره به واورو.
د مدني ټولنو د مجتمع چارواکي په شمال زون کې د بشري حقوقو د مدافعانو او همدارنګه د مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې د ستونزو او ننګونو لا زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د مجمع یا هم د مدني ټولنو د مجتمع مسؤل بهمن قادری وایي چې له 2008 میلادي کال را په دیخوا د نامنۍ زیاتوالی، د اداري فساد موجودیت او د اکثریت خلکو کم سوادي او یا هم بے سوادي هغه عوامل دي چې د بشري حقوقو د مدافعانو په وړاندې لا جدي ستونزو څخه شمیرل کیږي.
متاسفانه چالش های عمده ای که فرارای مدافعین حقوق بشر در شمال
پرستر بلید مدنی ټولنو د فعالانو او همدارنګ د بشري حقوقو د مدافعانو په وړاندې تورتي خاله مخبزاتي دودای عمده عوامل هم په دولت کې سیاسي بے ثباتی او د ټولنې اساسي برخه ته د حکومت لوري نه پاملرنه برابرې وي.
متاسفانه خو د شهروندای مو در بعضی از قرا او قصبات
نو موري د بشري حقوقو د ناقصانو موجودیت ته اشاره سره ویل چې حتی اوس مهال هم په شمال او خاصتن په بلخ ولایت کې جنگی جنایتکاران او د بشر حقوقو لوی ناقصین په لوړو دولتي موقفونو کې کار کوي او د دې په هڅه کې دي تر څو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنو د فعالانو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې زیاتې کړي. بهمن وویل چې لا یاد حالت څخه د وټلو په خاطر دولت باید په دې برخه کې د مدني ټولنو طرح ومني او په تطبیق سره یې هڅه وکړي تر څو د بشري حقوقو د مدافعانو په وړاندې د دا ډول ننګونو او ستونزو لا ډیروالي مخنیوي وکړي. هغه بیا په شمال زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر قاضي سید محمد سامي هم د بشر حقونو د فعالانو په وړاندې د ستونزو ننګونو لا زیاتوالی خبرې کوي. ښاغلی سامی وایي چې ناامني په ټولنه کې اقتصادي فقر، اداري فساد او د دولت له لوري په موقع سره د کابینې نه اعلانېدل هغه مسایل دي چې ورځ تر بلې پر یادو ستونزو نور هم ورزیاتوي. ښاغلی سامی وایي چې د ناامنۍ زیاتوالی او د قانون نه حاکمیت سبب شوی تر څو جنګي جنایتکارانو او د بشر حقونو ناقضانو ته نور هم قدرت ورپیاوړی کړي او هغوی ترې د مدني ټولنو د فعالانو او د بشر حقونو د مدافعانو په وړاندې په ناوړه توګه کار واخلي.
مسئله فقر و بیکاری است متاسفانه یک از چالش
دیگر دستون اصلی علت هم یو د نامه زیاتوالی بل د دولت بیکفایتی او د قانون په وړاندې د ټولنې د اکثریت ناسم چلند
ده. در راس همش مسئله امنیت است.
په داسې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع یا مجمع په شمال زون کې د بشري حقونو د مدافعانو په وړاندې د دولت او زورواکو لخوا د ستونزو او ننګونو لا زیاتوالی خبرې کوي چې په تازګۍ سره په شمال کې د خبریالانو مدافع بنسټونو هم د خبریالانو په وړاندې د یادو ډلو لخوا د تشدد او تهدید لا زیاتوالی خبر ورکړی دی. مجیب رحمان حبیب زای بالخ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه ده ماشام لوو څخه پیل شو د سهار تر و بجو پرې دوام کوي. به هم په افغانستان کې تم کې جو په ننګرهار کې وطن کې ځوان د کرکټ په کمپیوټري گیم کې د افغانستان او اماراتو کرکټ لوبډلې ورځي کړې دي. دا چې څر ډول پر یړه بل ننګرهار څخه زموږ د همکار شاه محمود شینواری راپور وورو.
مشال زیرک د ننګرهار د خوی ولسوالی اوسیدونکو هغه تنکې ځوان دی چې د کرکټ په کمپیوټري گیم کې د نورو نړیوالو لوبډلو په خوا کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هم ورزې کړه. زیرک سکه له 12 ټولګي څخه فارغ شوی او اوس د کانکور ازموینې لپاره تیاری نیسي. د وای د بده تفریح په وخت کې په کمپیوټر کې وخت نا وخت د کرکټ گیمونه کول چې په دې گیمونه کې د نورو مینوالو به د پاکستان، هند، سریلانکا، استرالیا او نورو هیوادونو د لوبډلو په لوبولو به د کرکټ مینه ماتوله. د وای دا چې اوس مهال د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه پیاوړی لوبډله پیژندل شوی او ډیر مینوالي پیدا کړي. همدې فکر دې ته اړ کړ چې په کمپیوټري گیم کې هم باید افغان لوبډله ورزی شي. مشال زیرک وایي د خپل خپلوان څخه پیسې پور کړي او ځینې سافټویرونه له هند او نورو ځایونو څخه راوړل او د 15 میاشتو په موده کې په کمپیوټري گیم کې افغان لوبډله ورزی کړه.
دا گیم شپږ په خوا چې شپږ لوبډله درلودل اوس مهال چې دوه لوبډله پکې ما اضافه کړه چې یو پکې افغانستان او بل د امارات لوبډله مہر لوغاڑے خپل سیرا ور برابر کړي. په دې گیم کې 15 نفر د افغانستان د لوبډلې څخه راولل شوی دي چې د هغه د جملې څخه یو سو یادونه بزو کوم چې حمید حسن د نوروز منګل شاپور زدران عزت الله دولت زم داسې د نور لوبغاړي کم یو چې د ملي لوبډلې اوس تلپاتي لوبغاړي د هغه ټول په کې ځای پر ځای شوی کم یو چې اوس نو نسکلن لوبډلې څخه راولل شوی هغه په دې کې ځای پر ځای شوی دي.
بل خو د کرکټ گیم مینوال او ځوانان خوښ دي چې یو تنکی ځوان په کم عمر او نشته امکاناتو په کمپیوټري گیم کې افغان لوبډله ورزی کړی دا. دوی غوښتنه کوي چې دغه گیم دی بازار ته ارزښت شي تر څو د کرکټ مینوال د خپل افغان لوبډلې په لوبولو د کرکټ تنده ماته کړي.
وګر د ننګرهار ښار یو تن اوسیدون جلال آباد ښار یو تن اوسیدون کې د کرکټ گیم چې کوم دغه افغانستان لپاره چې بګزای ورکړل شوی د افغانستان د ټیم لپاره بګزای ورکړل شوی په دې ډیر زیات خوشاله یو. تقریبا د یو کال ریس ورته پته مې یو دا نه بازار ته راوځي نه تر څو په بازار ته راوته په دې باندې چې اوس کله د کرکټ گیم راشي او منګه وګو تر اوسه پورې منګه د کرکټ گیم یو ښه شاله پوزګار وخت کې او ارتو کې نو موږ هم دا کرکټ گیم ځان پر مسروبیت پوزګار وخت کې ګرځولې ده او تر اوسه پورې دا کرکټ د لوبډلې مینه چې دا کرکټ مینه چې دا په استرالیا هیواد باندې ماتو یا انډیا هیواد باندې سات افریقا هیواد باندې چې خپل لوبډلم پکې راشي خپل لوبډلو ولوبو خپل لوبغاړي پکې ولوبو دا ډېر ښه
په کمپیوټرو کې گیمونه کوو د کرکټ چې هغه کې نور لوبډله شته مګر افغان لوبډله پکې شته. دا په تمامه باندې یو افغاني گیم دی. زه نړیوالو د خلکو نه چې دلته سرمایدار دي دلته سرمایه گذاري کوي زه هغوی نه غواړم چې په دومره لږ تر لږه د لپاره یو سپانسر برابر کړي د لپاره دونه امکانات برابر کړي چې دا بازار ته راووځي. تر اوسه دا گیم بازار ته راووته ولی ما په خپل لیدلې دی زه پی ویاړم په دغه ځوانانو چې
خو مشال زیرک وایي د په دې گیم د لسزرو ډالرو په شاوخوا کې پیسې پرې مصرف کړي او که هر څوک د دې گیم سپانسر ته حاضر شول دی به دغه گیم ورته وسپاري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
facebook.com/ازادي راډیو د ازادي راډیو د فیسبوک باندې ادرس ته تاسو کولی شئ دغه وی پاڼه لایک خوښ کړئ او د ورځنیو ښکلو عکسونو ویډیوګانو په اړه خپل کومنټ یا نظر وړاندې کړئ. لدین علاوه د ازادي راډیو ټویټر پاڼه هم لري. د ازادي راډیو د ټویټر پاڼې ادرس ته twitter.com/ازادي راډیو. او که غواړئ د ازادي راډیو خبرونه په مستقیم ډول راډیو ته خبرې نو تاسو کولی شئ د دغه راډیو خبرونه د FM په 15.5 په د افغانستان په سرو شارونو کې واوري او په ټول افغانستان کې بیا کولای سي په منځنۍ 1299 څپو باندې لا صافه وازی ووري. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په تر دې ځای د ازادي راډیو خبري راپورونه او مسائل پای ته رسو. اوس هم لژمنې سره سم د ځوانانو لپاره اونیس پروګرام تاندې څنګه خبري شي چې په کابل کې زموږ همکار نورګل شفق برابر کړی دی.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
جوړ تازه په خیر همزولو. نن سبا چې به تعلیم یا به کسب شوینو روزي پیدا کول سړي هغه د چا خبره سرمنو باسي. دوستانو جنو همداسي به کسب ځوانانو سره مدزړه خاله کړي چې چاو کې په ورځو ورځو بیکار ولاړ وي او څوک کار ته نه بیایي. ورپسې د جنو هغه په اصطلاح خونګر مزوانانو په اړه غږیږو ملګرو چې د کار پر مهال احتیاطي توکي نه کاروي. لوړې ودانۍ رنګوي خو د ځان تړلو ځانګړي پټې نه تړي. ویلډینګ یا فلسکاري کوي خو مخصوص عینکې نه پسترګو کوي. نور دران کارونه کوي خو محافظتي خولۍ نه پسروي. دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟ زه نورګل شفق یم په نننۍ تاندې څنګه کې په یاد موضوعګانو غږیږو. ګرو دا پولی خشتي جمعات مخه او چوک هر سهار له مزدورانو داسې ډکوي چې د موټرو لارې بند وي او خلک په ډیره مشکله د دوی تر مزلار کاږي. کله کله خو تر تنکی غرمې هم دوی د کار په تمه ولاړ پاتې وي. که د یو چا یو کارګر هم په کار وي خو چې د کارګر غوښي نو 15-20 ځوانان په هغه نفر پسې منډي کړي. زه هغه بل سهار د دوی خواته ورغلم. لا دوی زیاتره ل خپل کورنۍ ستونزو او نیستۍ او ګلمنو چې د یو کسب لزده کړي پاتې کړي دي.
نو مې کوچای شارسیال سوالی
کوم کسب کار دز ده؟
نه کارم نه ساز ده. دا چوک مزدور کی یو رستارو ټوت بدری ورځ بیکار وي.
نو ولې بیکار وي؟
دلته ولا دیو نه پر راسی لس نه پر اور پس منډي وي. کارونه نشتا کوم کسب زمون جن ده ده. بس سباین تر مزدره پر دلته ولا دیو.
مزدور کاری کی څه کوي؟
مزدور کاری جیل کار سر لار سم مصالحه جوړ کو ورته خخته وار کو غته. بس غته کوم مرو کی ما غسلا کار کو.
مڑو
گل محمد او کوچه وای چې د یو کسب زده کول وخت اوس رانه تیر دی دوستانو. که کسب زده کوو نو ماشومان او کورنۍ رانه وږي پاتې کیږي، ځکه په همدې ورځ مزد بسنه کوو.
کسب زده کول هغه وخت کور حالات خراب و، بس کار روزګار والا څوک نه ول، بس مجبور یم کار روزګارم کول، مزدوریان یم کول. یو اوس چې زده مکو هغه پیسې نه ورکي، هغه سره به شاګردي کې پیسې نه درکي. مفت شاګردي چیرې څوک کوي؟ مونږ چې چزار خلک
من دا دومره وخت نه درلود، اوس بیخي نه لرسه د کور مشکلات دي. بس هغه د همدا یو مزدورکاري کار ده، همدې ته ولاړ یو.
ژوند او قرار پیار او نور یو تبل جوړ دی داسی پتی رشی
ملګرو. هغه لنډۍ به مو اوریدلی وي چې وایي مسافري بده خواري ده، سخته نیستي ده، ښه ځوانان بدرنګوینه، په کار روزګار څوک بد نه ښکاري. همزولو فرمان الله د ننګرهار د سرخرو دی، دی هم نیستۍ له دولسم هاخوا زده کړو ته پرې نه ښود، اوس رنګمالی کوي. احسان الله هم همداسې، او جان زیب له یو استاد سره شاګرد دی. دی وایي چې که استاد روزګار نه وي نو په خپله شاګرد باید د استاد کارونو ته ځیر واوسي او ترې زده یې کړي.
ما مکتب مکتب خلاص کو موږ لږ مشکل وو، او د پلار مشر زوی زوم نو رالم استاد سره اول شاګردي مې کوله. شاګردي نه بس ورور بس کار مې زکه اوس دومره کوي چې خپل وسې پورې کار ته کوي. او ان درې سو را کول بیا د نیم سو سو سلور سو روپیه.
ما نوم احسان الله ده، اوس هغه لندغل ته شاګردي کوم، رنگ مال تازه په کار مې شروع کړی ده. پوټین هم نیسم، رنگ مالم کوم، اوس فلنګ مې شروع کړی ده. واړه ما چې خو مسله کې زکه ما کسب زده کوم، به سواد هم دغه موږ سواد نو چې کار زده کوم.
جهان زه تنګرهار شاګرد مې تر اوسه زه خپل استاد هغه کار کې په پورته زیر شم، وګورم فکر وکم اوس دغه دغه کار کې رنگمالی کې اوس لګاله برس وخت زه باید ته وزیر شم چې دا څنګه کوي. چې زه باید خپل استادونه ټیکادار شم، سم کاریګر شم، خلک رانه خوشاله دي.
ملګرو سید محمد د ګیلکاری استاد دی، دی هم د شاګرد زیرکتیا مهمه بولی، خو وایي چې له خپل استاد سره ښه چلند او د هغه احترام کول هم د دې سبب کیږي چې یو شاګرد دی زر تر زره کار زده کړي.
ما په کراچۍ کې اوسلو شل کالدارې باندې ما کار کوم، او د ما استاد 2500 روپۍ اخیستل. موږ وایو چې دا څنګه خدام یو انسان د زمي انسان دا کار کې زم کار کوم، دی ولې زیات اخلي زکه مې په دې وجه باندې موږ هم یو شوق پیدا شو چې زه دغه کار زده کوم.
استاد چې کوم شی په کار او ما ته د اندازه لګېد چې اوس دغه شی په کاري غاغه نه مخکې ما غا شی ورته ورک چې استاد به کوم قسم مساله وختونه به ما جوړ کړ ورته مخکې نو دې باندې مالک قدر په استاد باندې زیات شو.
استاد په اکثره وخت خپل کار کې مصروفي، هغه دومره وخت نه لري چې تا ته زده کی، خو ته به د استاد نغلا کوي چې اوس ما استاد دا شاول را اوچت کړ څنګه په کومه طریقه باندې استعمال کړ. ته به د استاد نه کډیش 20% کار ته استاد خي نو 50% به ته دغه نغلا کوي دا را واده، او 40% ته خپل تجربه پیدا کوي. ځکه ته شاګرد دی، ته باندې هغه مکمل کار کوي نه، د ډیر کار کوشش بنه کوي چې زه ډیر کار وکم. ولې کار بسې کې لک کار وکه، خه کار وکه. او کچیر ته د استاد هغه امر نه مني، خبره ته نه مني، تا ته شو هغه ته صحیح ور سره مکمل کولای نه شي، نو هغه ته څنګه پرې په دیوال کې کار وکي. او بل شي نو دی وجه نه کوي سړی کوشش وکي چې کار زده کی، نو هغه خپل استاد احترام وکي، قدر دی ورته وکي، استاد سره دی کومک وکي.
په کار کې چې څوک صداقت کوي او خپل کارونه په سمه کوي، هغه کس بیکاره نه پاتې کیږي، او هر څوک کار خوښوي. دا خبره هم سید محمد کوي دوستانه، او زیاتوي چې باید د یو دوه ورځو په ګټه پسې نه، بلکې د آینده ګټې ته پام وکړو.
یو سړی چې هغه خپل 200 300 روپۍ مطلب یې چې راځي دا 200 300 روپۍ نن واخلم په جیب کې واچو مولاړ سم. یو سړی دغه د کسب غلی، هغه دا 200 300 روپۍ خونندې خورازي او کسب زکه او کمال زکه، سبب دې نه زیاتې چې بل ورځ به دې نه زیاتې چې نور کمالونه به پکې زکه. کم کسان چې خپل کار کې لټی کوي، خپل کار پوره سر ته نه رسي، هغه نه د ټیکادار خوخیږي، نه د کور والا خوخیږي، دی چانه خوخیږي. کم سړی چې په ایمانداري په صداقت سره خپل کار سر ته رسي، هغه دار چا خوخی رسیږي. بم کوشش بم کې یو سړی ځان سره ساتي هم، نو کچیر د ته یو سړی ځان سره وساتي نو ته به کار زکه. کنه کته یو ورځ یو استاد سره کار وکړي، بل ورځ بل استاد سره کار وکړي، نو ته یې سوخی کار نه شي کولای.
نظر بنور مکوا دبی وسے رت پی ہو
حمیدالله اوس د رنگمالی ټیکادار دی دوستانو. دی وایي چې زه به تل د خپل استاد کارونو ته ځیر وم، چې کله به مې له استاد سره کار کاوه، نو کله به مې په اوزګارو شیبو کې د هماغه کارونو تمرین له ځانه سره کاوه. دی وایي چې که څوک غواړي راتلونکی ښه واوسي او بېکاره پاتې نه شي، باید یو خ کسب زده کړی.
ما غوښته چې زه باید استاد شم، زه به څنګه شاګرد پاتې شم، کوشش مې زیات کو. هم دا چې د ورځې به کم کار استاد وکم، به د شپې غ خپل مجرا کو، د لپاره کوشش مې کو شاګردی مې تیروله چې زه باید یو استاد شم، په هر څه باندې باید پوه شم. چوکې څوک سار نه تر مازیګره پورې ناسي، کار مرته نه پیدا کیږي. په دې باندې چې کسب زده نه دیاړي کوي، نو دیاړي خو هر وخت نه، او باید هر سړی کسب زده کړي. چې ما کسب زده نه وای، نو زه به موسنده سوزګار ګرځېدم. ما سره ونه پرم دلته تعمیر کې کار کوي، خو را سره خوشاله اندي واغې تم زخیمه چې کار زده کړي. سبا راته دعا وکړي، زه همیشه خپل استاد دعا کوم.
مننه چې تاندې څنګه یاو. زولو منوشي ځواني د ژوند هغه پړاو دی چې انسان پکې پور انرژي او ځواکمن وي، او په اصطلاح وینې توده وي. خو کله کله همدا خون ګرمي ځواران حتی د مرګ تر پولې رسوي. دوی د کار پر مهال ځینې احتیاطي توکي نه کاروي. راځي د دې فلسکار خبرو ته غوښ شو چې دا ویلډینګ کاري پر مهال مخصوصي نه کې نوې پسترګو نو څه وشول. دیوای
نوم محمد است، وظیفه فلسکاری. ما یک روز آمدم تو ولدنگ میکردم.
نوم احمد دی، وظیفه می فلسکاری دا. ما یو ورځ ویلډینګ کاری کوله. هغه توري آینه کې مې نوې پسترګو کړې، سترګې مې ویلډینګ کاری سخت ووهلې. هغه ورځ مې دستکش هم په لاس نه و، یو لاس مې هم لږ وسوځېد. چې د شپې کور ته لاړم ډېر زیات په تکلیف شوم. سترګې مې اوښکې کولې، خارښ یې کاوه، تکې سرې وې. له هغې ورځې را وروسته زه اوس احتیاط کوم. موږ باید په خپله د خپل ځان ساتنه وکړو او په ځان پام وکړو.
کیمیا ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی ځوان دی. دوستانو، دی د خپل رنګمال ورور کیسه کوي چې په لوړ ځای کار کاوه، خو د ځان تړلو پټې سره یې ځان نه و تړلی. را پرې ووت.
رنګمالی هم ډېر خطرناک کسب دی، ځکه چې موږ ډېر جیګو جیګو ځایونو باندې کار کوو. خوازو باندې یو تخته واچوه، تختې باندې کار کوو، درېیم څلورم پنځم منزل کې. نو یو ورځ مې ورور چې کومه پټې ده، هغه پټې باندې ځان بسته کوي. هغې ورځ دغه پټې نه واچولې، یو نه خولې په سر کړې وه. نو د دویم منزل نه لاندې را وغورځېده، بیا ډېر سخت خوږ شو، خپې لاسونه هم خوږ شو. هسپتال ته مې وړو، ورځ خو ډېر سخت خراب و.
وایي انسان هم عجیبه دی دوستانو. د ډېرو پیسو ګټلو په نیت خپل وخت، انرژي او ژوند مصرف کړي، خو بیا پر ناروغۍ خپلې ګټلې پیسې بیرته له لاسه ورکړي. کیمیا ګل د خپل ورپېښو ناروغۍ یادونه هم کوي چې د خپل مسلک د احتیاطي توکو د نه کارولو له امله ورته پیدا شوي دي. دی وایي
اوس زه په خپل هم لکه د دې وجې نه، اوس یو ځل تبرکلوز ورته وایي، ټي بي چې هغه د کیمیکل د وجې نه شوی یم، او اپیلپسي ورته وایي چې هغه هم ځینې ما زیاتوالی چې دی دې کیمیکلو نه وژ شوی دی. سر ویښتان چې دي دام تویږي د وجې نه. لکه اوس ما چې اوس پالش مېم کوو، هغه په لاس کېږي، نو هغې ما لاس یو اوس خراب کړی دی چې پوستکی درې څلور ځلې واچو، اوس پړسیږم، دینې ما زړه تنګونم کوي دي پرسو وجنه. نو ډېر مشکل کار دی رنګمالی.
حمزول محمد حسین ډېر درانه کارونه کوي. دی وایي کله کوم شرکت سره کار کوو، خو بیا هغوی ځینې احتیاطي توکي راکوي، کنه نو په خپلو پیسو یې نشو اخیستلی او نه کارو.
دغه نادوان سره کار کو، کانکریټونه ماتو، ولې نه چې ځینې کاري لګه شرکت صحیح کاری کنه. اخ کې بیا یې نه کې چو لاسو د دستانې چو خالم سره بوټان چو حکومت ځای لباس کو. اوس خو زموږ ټیکادار سره موږ ته خپلې تر اوسه شی نه دي راوړي. خپل هم ګرور ساته پاته چې درې سو روپۍ دیړي، په دې درې سو روپۍ ما زموږ سل روپۍ هوټل کې درومي، دو سو روپۍ موږ ته پاتې کوي. موږ څنګه وکړو دې ما دې ځان ته سامان و.
لړکی صدو مین ختم شوم کر شو جانا، زمد ډیری غریبۍ ناچ خبر شو جانا.
حمید الله وایي دوستانو چې ککلې نه کې پسترګو کړو د کار پر مهال، او یا کا دسکش په لاسونو کړو، نو ځینې ملګري مزوروي او راته وایي چې تر ډیر نازدانه او په ځان دې زړه ډیر خوږیږي.
ځینې لکان یو ځان سو نه ځان جوړ کړي او خان دی ورپسې. نو یو ځکه کار کوو، هلته راته خارجان ویلو چې ته دسکش واچو. نو ملګري مرال پر خاندل، بیا مان اکسونه ویسل. نو ملګري ته مې خوښول چې د دسکش د ځامن دونې تیار کې اوس رسیدلې. څوک چې ځان ساتي نو بیا دسکش هر څه چې
بیا هغه ځوان دی چې له یو شرکت سره کار کوي. کله مې چې مرکه ورسره کوله، نو د پیپ لپاره د یو ځای پر کیندنو لګیا و. زیړه کلکه خولۍ پر سر وه، شین یونیفورم یې په تن و، او د سکش یې په لاسونو و. د ویل
څوک چې نه په سر یې پوه شي، دا زموږ مشر لرو فورمن، هغه خو یو پیره راته وایي چې باید خولۍ او د هغه موږ څه دپاره درکړي دي. دا وی کړه دویم ځل یې ګې
گیر کړو به هم کار نه وباسي. دا خو زمونږ حفاظت د پاره د سر حفاظت د پاره زمونږ خپل ګټه ده، دا دسکشي او داخل انسان باید خپل په ګټه تمنو کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کاري معیارونو عمومي مدیر مصطفی جبرخیل د کار د قوانینو د لسم فصل یادونه کوي دوستانو، وایي چې هر اداره مکلفه ده چې د کار پر مهال خپل کاریګر ته له خطرونو د بچیدو لپاره ځانګړي وسایل مهیا کړي او پر دوی فشار راوړي چې هغه وسایل وکاروي.
دا چې د کار د قانون تطبیقونکو جوړونکو وزارت کار مجتمعي او شوډه مالین دي، نو په دا هغه ارسه کې په لسم فصل کې مکمل د کارګر د تضمین د حد لپاره او هغه مسؤلیت چې کارګر ته ضرورت دی ټول همدغه فصل ورته ځای پسې شوي. کوم کارګر چې کار کوي خطر سره مواجه، نو مجبور ده چې هغه لپاره یو داسې وسایل چې هغه له خطر بچ کړي، که په هر بخش کې که ویلډنګ کاري که مطبعي که فرض کړي، باید د هغه مسؤلیتي وسایل سره لکه د سکاش عینک اوسبندي خوله یا اس بي سي جامې چې اور ضد دی موزه او داسې نور شیان چې د کارګر لپاره د کار په وخت کې د ضرر مخه نیسي، اداره مکلف دی چې هغه ته مایا کی او مخه دی چې کارګر پیدا کار فرمال کار لپاره مقرر سي، مجبور دی چې هغه وسایل چې خطر لري نو د هغه اموزشي کورس ورته ورکړي چې دغه ماشين دغه خطرات لري او وسایل ورته جوړ کړي.
مانا چې ملګری مې وای تر بیا مو الله مل.